Radio.
شنبه د لړم شپږشتمه د نومبر ولسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې. د خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې خپرې شي. ازادي راډیو د افغانستان په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې له هلو ځلو به افغان حکومت نه څنډې ته کیږي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو. افغان حکومت له وچکالی ځپلو افغانانو سره د مرستو د جلبولو نوې هڅې کوي. د افغانستان دفاع وزارت د سرتیرو د مرشوب لید کمیدو په خاطر نوې ستراتیژي جوړه کړې او د پاکستان په کراچي ښار کې 14 شوې. د خبرونو تفصیل. حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالي ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جینوا په کنفرانس کې د مرستندویو هیوادونو همکاري جلب کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هغه 3,015,000 افغانان چې وچکالي ځپلي عاجلو غذایي او نورو مرستو ته اړتیا لري. په جینوا کې د دې ادارې ویان پرون وویل روانې وچکالۍ د افغانستان 40 ولایتونه ځپلي دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نجیب آقا فهیم پرون ازادي راډیو ته وویل
په پام کې دا موضوع د جدي ستونزې په توګه د جنیوا پر روان کانفرانس کې د افغانستان ملاتړو او همکارو هیوادونو سره مطرح سي چې د هغوی پام راجلب سي. هڅې روانې دي. هیله لرو چې نتیجه ورکړي.
تکل شوی ده د جنیوا کانفرنس د روان نومبر میاشتې په 28 او 29 جوړ شي. د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د وچکالۍ له کبله څه باندې 2,00,000 کسان بې ځایه شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرشوب لید مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
دغه ستراتیژي له تیرو 2-3 میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلې هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوې دي. لوی بیسونه څو ګټې لري. یو دا چې موږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالت زیات شولو. د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولای شو. د کومندو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات.
له 2015 کال راهیسې د افغانستان څخه باندې 8,000 پولیس او د پوځ سرتیري وشل شوي دي. د ولسمشر اشرف غني لخوا د دغو اعلان شویو شمیرو له مخې په اوسط ډول هر ورځ 15 افغان سرتیري چې په اونۍ کې 115 تنه کیږي وشل کیږي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرهمند د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وشل شو. د بلخ ولایت د خلم ولسوال تاج محمد رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون ماسپښین د خلم ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. رحیمی زیاته کړه چې د هنرمندانو یوه ډله امنیتي ارګانونو ته له خبر ورکولو پرته خلم ولسوالۍ ته د یوه سینمایي پروګرام لپاره تللې وه.
دوی په سیمه کې هنري کارونه درلودل. پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلوم کسانو غوښتل د دوی ټلیفونونه او نور شیان ورڅخه واخلي. یوازې د فرهمند کوچنی ټلیفون پاتې و. هغه له ټلیفون ورکولو ډډه وکړه ځکه ویلې چې غواړي له نور سره پرته ماسک کوي. وسلوالو په دې وخت کې قربانې ډزې کړې چې په نتیجه کې فرهمند وژل شوی دی.
د خلم ولسوال وایي په پیښه کې د شاغلي فرهمند و نور همکاران ټپیان شوي دي. د پاکستان پولیس وایي د کراچي په ښار کې بمی چاودنې 2 تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیک په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې د سړک د غاړې بم له یو بازار سره نږدې وچاودید. د 2 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک شودل شوی دی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. کراچي د پاکستان په جنوب کې د سند ایالت مرکز هغه ځای دی چې هلته غیر قانوني افراطي مسلمان فعال دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د ځانګړي پلټون کې رابرټ مولر د پښتنو ځوابونه په لیکلي بڼه بشپړ کړی دي. ښاغلی مولر د امریکا د 2016 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د روسیې دخالت څیړي. ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د مولر پښتنو ته په اساني ځوابونه لیکلي دي. د وویل دا ورځنی پښتنې وي چې ما ځواب کړي د هغو لپاره مدافع وکیلانو ته اړتیا نه لرم. ولسمشر ټرمپ ونه ویل چې دغه ځوابونه به کله رابرټ مولر ته سپاري. هغه خپلې پخوانۍ څرګندونې بیا تکرار کړې چې د مولر تحقیقات یوه رسوایي ده او د ده کمپاین او د هغو ایجنټانو ترمنځ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت استازیتوب یې کاوه کوم جوړجاړی نه و. رابرټ مولر ته له وړاندې د نورو ترڅنګ د ټرمپ د ملي امنیت پخواني سلاکار مایکل فلین او د ټرمپ د کمپاین پخواني مشر پال منافورت پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د ترکیې پولیسو 13 تنه فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولی دي. پر دوی تور پورې دی چې د بشري حقونو له فعال عثمان کوالا سره ارتباط لري. کوالا د هغو ادعاو له کبله په زندان کې دی چې ویل کېږي د 2013 کال د اعتراضونو په مرسته یې د حکومت د نسکورولو هڅه کړې ده. د ترکیې حکومت وایي هغو اعتراضونو د 2016 کال د جولای میاشتې ناکامې کودتا ته لار هواره کړه. د ترکیې پولیس وایي هغه کسان چې پرون نیول شوي په دې تورن دي چې له کوالا سره یې د 2013 کال د مې میاشتې ناکراریو ته لمن وهلې ده. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. زلمای خلیلزاد وایي چې د افغانستان د سولې لپاره چې کومې هلې ځلې کوي د افغانستان له حکومت سره به سلام مشورې کوي. په دې ترڅ کې د سولې عالي شورا دې خبرو ته هیله منه ده.
هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغاني مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
په دې خبري مجله کې مو د ارګ له لوري د سولې د مشورتي بورډ د جوړېدو له هڅو خبرو.
هر اقدامی که صورت میگیره حکومت افغانستان با این بورد مشورتی که از اقشار مختلف نمایندگی میکنه مشوره میکنه.
خوستیانو خپل تکړه شونکی وستایل او ونازول شونکی وای
د سپیکر کوم چې زنوې دند پایلوم زبایندرا تر سپر چې ژوندایم د ژوند تر وسې سلګي پرې د نوې نسل پر روزنه کې یو د حقیقت سستی او تنبلی و نکمه.
د خبرونه په روسو کې د شون رنگونه په پروګرام کې لیو دکاندار سره شهیدلی.
اصل مال جده تقریبا د کنشنن والی غوال تقریبا 15,000 افغانی پوری هغه تمامي یو پرس یو بیگ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي افغان حکومت د سولې په پروسه کې څنډې ته پاتې نشي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې د سولې په پروسه کې افغان حکومت په حاشیه کې پریښودل شوی دی. بلخوا د سولې عالي شورا هیله لري چې ډېر ژر به د زلمي خلیلزاد په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبري پیل شي. صالح محمد صالح راپورټ لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي ډاډمنه کړي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په پروسه کې په حاشیه کې پاتې نسی. ځینو افغان چارواکو د جمعې په ورځ وویل زلمی خلیلزاد دا هڅه په داسې وخت کې کوي چې شکایتونه سوي ګواکې افغان حکومت د سولې په روانه پروسه کې څنډې ته پرېښول سوی دی. د سولې عالي شورا مرستیالې حبیبي سرابي تېره پنجشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سولې پروسه د دې شورا د لاسه وتلې ده. د رویټرز اژانس په حواله زلمی خلیلزاد د افغانستان د ټولنې لاستازو غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې برخه واخلي. زلمی خلیلزاد چې تر روانې سېشنبې د سیمې په دویم سفر وتلې تیره اونۍ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، نور مقاماتو او سیاستوالو سره وکتل. د سولې عالي شورا تمه لري چې د زلمی خلیلزاد په منځګړیتوب بل اخره بین الافغاني مذاکرو ته زمينه برابر شي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
سولې لپاره کارونه کوي او ملاتړ کوي. افغانستان تر حاکمیت او مالکیت د سولې لپاره خو مونږ هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغاني مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي ترڅو هر اجنجای شي وي هلته بین الافغاني تفاهم له لارې یو تصمیم نیول شي او موافقتنامه امضا شي ترڅو افغانستان راتلونکي لپاره سولې او ثبات لپاره نوي خبرونه خلکو ته مونږ او تاسو اعلان کړو او انشاءالله چې د افغانستان د مذاکرات لالاره مونږ او تاسو ټول د افغانستان لپاره عملی ګامونه د سولې د تضمین لپاره اوچت کړو.
زلمی خلیل زاد چې په افغانستان کې زیږیدلی او د امریکا تابعیت هم لري، په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. شغلی خلیل زاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل او د سولې پر امکاناتو یې ورسره خبرې وکړې. وسلولو طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو انکار کړی او وایي چې له امریکا سره مستقیما د سولې مذاکرې غواړي. په همدې حال کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې د مذاکرو اصلي اړخ نن سبا د امریکا متحد ایالاتونه دي.
که حقیقت تذیر شو د سولې د مذاکرو اصلی اړخ د امریکای حکومت دی او هغه پیچلی مسائل چې د سولې په پروسو کې مطرح کیږي له امریکای پرته د هغې پیچلو مسائلو د پاره د حل لارې نشي پیدا کېدلی. نو که په سپینه ووایو د سولې د پروسې اصلی اړخ د امریکای حکومت دی او په دې تړاو افغان حکومت هم پوهیږي، خو په ظاهره چون دا مسله د استقلال د مسلې سره تړاو لري افغان حکومت دا مسئله په ظاهره دسې اعلاموي چې د سولې پروسې مالکیت باید له موږ سره وي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی یو نږدې همکار چې نوم یې نه دی اخیستل سوی پرون رویټرز اژانس ته ویلي، ولسمشر غنی او ګڼ افغان سیاستوال داسې احساس کوي چې امریکا د سولې په مذاکرو کې افغانستان په حاشیه کې پرېښی دی. خو دغې سرچینې بیا هم هیله ښولې چې زلمی خلیلزاد له بېلابېلو افغان سیاستوالو د مدني ټولنې له استازو او ښځو سره په کتنه کې ډاډ ورکړی چې امریکا به د سولې د مذاکرو په بل پړاو کې افغانان په حاشیه کې پرې نږدي. په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې هم پیل شوې دي. ولسمشر غنی په تیرو څو ورځو کې له پخوانیو جهادي څیرو د سیاسي ګوندونو له مشرانو او نورو فعالانو سره کتلي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې زلمی خلیلزاد په سیمه کې هلې ځلې پیل کړې دي او زلمی خلیلزاد د سیشن بی پورس په ابوظبي کې د افغانستان، عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان له استازو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه لرله. بل لور ته کابل د سولې د بهیر د چټکېدو په منظور غواړي چې روانه اونۍ یو مشورتي بورډ اعلان کړي. په دې بورډ کې به د ټولو ولایتونو استازي شامل وي. تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي د سولې د مشورتي بورډ جوړېدل به له طالبانو سره د سولې په پروسه کې شفافیت زیات کړي. په دې ډله کې به د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، د ښځو د ټولنو او ولسي شوراګانو استازي شامل وي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
بورد مشورتي با بخش تخنیکی حکومت و شورا
دا بورد به د حکومت له تخنیکی ډله او د سولې عالی شورا سره د سولې پر پروسه ګډ کار کوي. دا به هم درز د حکومت لوري له مذاکره کوونکو پلاوی سره کار کوي او د افغانستان د سولې په اړه هر پریکړه به له دې بورد سره د مشورې پر اساس کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 14 په کابل کې عبدالرب رسول سیاف، صلاح الدین ربانی، محمد اسماعیل، عطا محمد نور، د افغانستان د مشرانو جرګې له مشر فضل هادی مسلمیار او ځینې نور کسانو سره په دې اړه د خبرو لپاره وکتل. خو په افغانستان کې د سیاسي چارو یو کتونکو انتظار خادم وای د سولې د مشورتي بورډ جوړېدل به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هڅې ځنډ نه کړي.
ممی ترسوم که خدا نخسته پروسی صلح و ایندی افغانستان قربانی
دیوائی موش تشویش لرو چی در سوری بهیر و در افغانستان راتلون که در یوشمیر خاص و کسانو در گت و قربانی نشی. در غنی در پریکره چی در طولنی لر طول و ارخونو سره مشوره وکری شده. خود بورت در تصمیم نیول و حق ورکول در سوری پروسه لپی چلی کولایشی. د انتظار خادم په باور په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي لامل حکومت ته لازمه ده چې له طالبانو سره د سولې د موافقه پر لور ګامونه چټک کړي. خو په کابل کې د مدني ټولنې یو فعال سمې درایي وایي چې د سولې په مذاکرو کې باید ټول افغانان ونډه ولري او دوی خوشاله دي چې د افغانستان حکومت داسې پریکړه کړې ده. د مشورتي بورډ د جوړېدو بحث د افغانستان خلکو ته یو څه امید ورکړی. متاسفانه دلته تل هڅه کېږي چې ټول کارونه د ارګ له ادرسه وشي، خو د مشورتي بورډ جوړېدل کولای شي چې د سولې په بهیر کې خلک دخیل کړي. د ملي یووالي پر حکومت له ډېرې مودې راهیسې له دې امله چې له طالبانو سره د سولې پروسه باید افغانستان شموله وي فشار پر حکومت په ځانګړي ډول په دې بهیر کې د ښځو د کمزوري حضور له امله په کور او نړیواله کچه انتقادونه کېدل. د سولې د مشورتي بورډ غړي لا نه دي معرفي شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. و په جیو 15 دقیقې دی نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د دغه چاپی خبرونو پانه راړو. دغه خبرونو ته صفی الله ستنګزای کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مقاله خبره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د 2019 کال د اپریل په 6مه د لویدیز لملاتړ برخمن د افغانستان د ولسمشري انتخابات یو مهمه موقع ده چې په دې هیواد کې ولس کلنه جګړه حل او فصل شي. واشنگتن پوسټ لیکي د انتخاباتو په نږدې کېدو سره سر له اوسه سیاسي خبرې ښکته پورته کیږي. په دوام کې راغلي چې په عین حال کې له طالبانو سره د خبرو په برخه کې هم ځینې خوځښتونه شته. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د پروسې لپاره شارونه زیات کړی او د وسلوالو مخالفینو مشرانو هم د لومړي ځل لپاره د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې. خو طالبانو ټینګار کړی چې د ولسمشر غنی له ادارې سره نه بلکې له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي، لکه څنګه چې دوی په قطر کې له امریکایانو سره وکتل او روسي د ماسکو په ناسته کې هم برخه واخیسته. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې دننه او په لویدیز کې داسې اوازې دي چې سوله ښایي لومړیتوب ولري د هغو انتخاباتو په نسبت چې احتمالا اوسنی وضعیت تکرار کړي او د خبرو په مخ لومړني ګامونه له خنډ سره مخ کړي. د واشنگتن څخه دریزي تهران ته د طالبانو د تمویل پلمه پلاس ورکوي. دا په فارن پالیسی خبرونه کې د یوې مقالې عنوان دی چې په ایران د امریکا د بندیزونو د تاثیراتو په اړه خبره کړي. د مقالې لیکوال مایکل کوګلمن ویلي لا اټومي تړونه د امریکا په شاکېدل او په ایران د بندیزونو لګول به خای د ایران په ختیځ گاونډي افغانستان کې چې د امریکا نه ختمیدونکو جګړه پکې روانه ده تشدد لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د می په میاشت کې له ایران سره لا اټومي تړونوت او تر ټولو سخت تازه بندیزونه د همدې نومبر میاشتې په 15مه د تهران پتیلو او بانکی سیستمونه ولګول. فارن پالیسی لیکي له طالبانو ملاتړ له امریکا د غچ اخیستلو یوازینی وړیا لار ده. خو د همدې همکاري پټ اصلیت ته پکتو تهران کولای شي چې دغه خبرې رد هم کړي. واشنگتن وار لمخې له تهران سره د طالبانو د اړیکو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان په لویدیز کې چارواکو ویلي د ایران د سپاهي پاسداران ډله طالبان ته ویلوي او وسلې ورکوي. د طالبانو یو مشر هم د لندن ټایمز ته منلې و چې ایران د دوی یو شمیر جنگیالي روزي. فارن پالیسی لیکي طالبان سنیان دي او ایران هم شیعه هیواد دی چې ترمنځ یې اړیکه یو څه عجیبه ښکاري. خو په دې ټولو توپیرونو سربیره هم یوازې له امریکا سره د دوی ګډه دښمني یو دلیل پلاس ورکوي چې دوی سره همکار ووسی.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په روسيو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس ولولو. په خوست کې هغه ښوونکي چې د ژوندانه اوږده کلونه د ځوان نسل په ښوونه روزنه کې تیر کړي وستایل شول. د دې پروګرام تابع کوونکي وای دوی غواړي له دې ډول پروګرامونو سره هغه کسان چې دندې لري ښه او صادقانه کار ته وهڅوي او هغوی ته دا فکر ورکړي چې له ولس څخه د هیچا خدمتونه پټ نه دي. نجیب الله الخیر له خوسته راپور لري.
د خوست یو شمیر روڼاندو فرهنګیانو او مدني فعالانو دیار لستنه هغه ښوونکي چې له دېرشو تر 500 کلونو پورې د ښوونکو په توګه پاتې شوي او د نوي نسل په ښوونه روزنه کې برخه اخیستې وستل او د دوی د خدمتونو قدردانی وکړه. یادستان غونډه د جمعې په ورځ د اسماعیل خیل اماندوزۍ په ولسوالۍ کې د حیدرخیل ادبي بهیر په نوښت د محمد صدیق روحي لیسې په انګړ کې جوړه شوې وه. د برنامې یو تن تابعیا کوونکي مدني فعال شاکر الله شاکر آزادۍ راډیو ته
دا چې زمونږ ټولنه جګړو ځپلې ده او جنگ او جګړې دي، نو ښوونکو ته ضرورت دی تر څو چې دوی د علم او پوهې د پراختیا پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي. د دې غونډې څخه زمونږ موخه دا ده چې هغه استادان چې دوی کلونه کلونه د معرف په ډګر کې خدمتونه کړي دي هغې ستاینه لمانځنه وشي او غواړو چې د دې تر څنګ نور استادان هم تشویق شي تر څو چې د خپل راتلونکي نسلونو لپاره ډېر خدمتونه وکړي.
په ستاین غونډه کې ښوونکو ته ستاین لیکونه په پښتني دود لونګۍ او یو شمېر ډالۍ برابرې شوې. په تقدیر شوي ښوونکو کې یو هم محمد جان وقار و چې د اته درشو کلونو راهیسې ښوونکی دی. نوموړی وایي
بس فکر کوم چې زه نوې دنده پیلوم او دا ماته دومره قوت بخښي. زه باید نوره تر څو پر ژوندی یم د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې د نوي نسل په روزنه کې یوه د حقیقت سستي او تنبلي ونه کړم تر څو پر چې دغه هم ځپلی ملت د علم په ګڼه ښایسته کړو.
مدني فعال صاحب فرهاد وایي چې په ژوندونو د خدمتګارانو په لمانځلو او ستایلو سره هغه بد فرهنګ چې وایي په پښتنو افغانانو کې ښه ژوندی نشته او په مړو کې بد بعد نشتل منځ زی
میمو غختنم دادو ترڅو په مختلفو اقشارو کې په نظامی فرهنګي علمی او امدا ډول په مختلفو برخو کې خپل شخصیتونه خپل مشروړ وستي وای نزوی په ژوندونی ترڅو بعد فرهنګ چې پټولنه کوي چې وای دا چې په پښتون قوم کې یا په یو ملت کې په ژوندیو کې خنشتا او پمړو کې بعد نشتا دی فرهنګ ته موږ د پای ټکی کېږو
د سابق لرونکو خون کو پستان غونډه کې او شمرځای حکومتي مسولینو هم برخه درلوده د اسماعیل خیرو مندوزه ورسوال محمد یونس صدران ول
نو دا ډیر وړ پروګرام دی هغه څوک چې په اداراتو کې اوس برحال دي دوی په دې سره تشویقیږي مانوي خدمات خلکو ته وړاندې کوي او دوی په دې نه پیږي چې کوم خدمت وکړو په ژوندونه د موږ خلک قادر کی
دی ادوانی ورده که څه هم خو زه په هنې د بهیر زران د سابق لري او په ورسته نږدې و پیړۍ کې ډیر شمیر علمي سیاسي او اکاډمیک شخصیتونه افغاني ټولنې ته وړاندې کړي خو اوس مهال کلیوي خو د یاد ولایت په هنې بهیر د کمیات او څومروالي له نظره پراخ شوی ولی کتون کې کیفیت کمزوري غني او د خکولو غوښتنه لري
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پاکستان د حکومت یو چارواکی چې پرون سهار یې د ورکېدو خبر ورکړ شوی و په یوه ویډیویي پیغام کې ادعا کړې چې روک رک روغ دی. محمد ایاز خان مسعود ویلي چې د خپلوانو د لیدو لپاره له اسلام آباد څخه شمال لویدیځ ښارګوټي دیر اسماعیل خان ته تللی دی. تر دې مخکې له اسلام آباد څخه د پاکستان د پولیسو یو افسر طاهر خان داوړ د اکتوبر پر 26 وتښتول شو او مړی یې تېره اونۍ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې وموندل شو. صالح محمد صالح راپورت لري.
د پلازمینی اسلام آباد د پرمختیایي ادارې یا سی ډی ای مشر محمد ایاز خان مسعود د پنځمې په ورځ دفتر ته تر تګ وروسته بیا کور ته نه دی ستون سوی. د هغه اخشي محمد حسن پرون د ازادي راډیو مشال څنګه تو ویل خور یې له محمد ایاز خان سره د پنځمې تر ناوخته پر ټلیفون په تماس کې و خو وروسته ټلیفون ظاهرا بند او د درک ونه لګید. د پاکستان پولیسو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه چارواکي موټر د هغه له دفتره د باندې ولاړ دی. خو محمد ایاز خان مسعود پرون وخته په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې دی خوندي او رک روغ دی. زما ملت، زما حکومت، زما ادارې، ورونو، خویندو او دوستانو، زه محمد ایاز خان مسعود یم، انجینیر او په اسلام آباد کې د سی ډی ای ادارې مشر یم. دلته په ډیرا اسماعیل خان کې د خپلوانو کره راغلی یم، په دغه ځای کې خوندي او رک روغ یم. شغلی مسعود وویل چې موبایل ټلیفون یې ورک شوی او له خلکو یې غوښتنه وکړه داسې اوازې دې نه خپروي چې ګواکې دای اختطاف یا هم ورک شوی دی. خو په ویډیو کې داسې شواهد نه دي وړاندې سوي چې معلومه سي په رښتیا هم په ډیرا اسماعیل خان کې ثبت شوی وي. شغلی مسعود هم نه دي ویلي چې څنګه له خپل موټر پرته دغه لرې پرتې سیمې ته ورغلی دی. په اسلام آباد او ډیرا اسماعیل خان کې د اسلام آباد د پرمختیایي چارو د ادارې د مشر محمد ایاز خان مسعود د کورنۍ غړو یا هم خپلوانو د دې ویډیو په اړه کوم بیان نه دی ورکړی. دا په اصل کې د چیلې اسلام آباد څخه د پاکستان د پولیسو یو افسر طاهر خان دا وړ د اکتوبر پر 26 وتښتول شو. مړی یې تېره سه شنبه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه وموندل شو. طاهر خان دا وړ د اکتوبر پر 26 خپل میرمنې ته په یو سمس کې لیکلي و چې رک رو او د پاکستان په ختیځ جهلم سیمه کې دی. د پاکستان ګڼو لویو ګوندونو د طاهر خان دا وړ تښتول کېدل او بیا وژل کېدل غندلي او د دې پیښې د پلټونو غوښتنه یې کړې ده. د هغه کورنۍ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لخوا د پلټونو امر رد کړی دی. د دا وړ زوی امجد طاهر د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خبرو پر وخت غوښتنه وکړه چې په دې اړه دې نړیوالې پلټنې وسی.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبری مجله په روسي کې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمسون البلو خو اوس لنډ خبرونه. حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالي ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جینوا کنفرانس کې د مرستندویه هیوادونو همکاري جلب کړي. ټاکل شوې ده د جینوا کنفرانس د روان نومبر میاشتې پر 28 او 28 جوړ شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرشوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د دې ستراتیژۍ اعلان د افغانستان دفاع وزارت وروسته تر دې کوي چې جمهور رئیس اشرف غني وویل چې له 2015 کال را په دې خوا په افغانستان کې څه باندې 8000 پولیس او پوځیان په جګړو کې وشل شوي دي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرهمند د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وشل شو. د بلخ ولایت د خلم ولسوالۍ ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون ماسپښین د خلم ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. د پاکستان پولیسو د کراچي په ښار کې بمی چاودنې 2 تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیک په سیمه کې وشوه. د 2 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر د پوښتنو ځوابونه په لیکلي بڼه بشپړ کړي دي. او د ترکیې پولیسو 14 تنه فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولې دي. پر دوی تور پورې دی چې د بشري حقونو له فعال عثمان کوالا سره ارتباط لري. کوالا د هغو ادعاو له کبله په زندان کې دی چې ویل کېږي د 2013 کال د اعتراضونو په مرسته د حکومت نه نسکورولو هڅه کړې وه. مخکې تر دې چې ستاسو اسمسونو ته مخه کړو، د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، زما نوم فرهاد احمد ده، د ننګرهار رسیدن کې ما د جلال آباد تقریبا یو کال په کابل کې وسی ونه نیم دکان یو خلاص کړی. دا دکان د سرپایی ده او د زنانو او سر د سکول دي.
دا جنس د کوم سینه راوړی تاسو؟
دا اکثرت چې دي چین دي او پاکستانی پکښته ده.
کوم مالونه فعلا خه مالونه دي چې خلک اخلي دي؟
ټول برند والا خلک لري. برند کوم برند دي چې نوم نه بغیر یغه سونه خو خلک ګوچی، شانل او د ډی کی ان وای، مایکل کورس دا خلک خو خلک.
دا پچینای مالو کې هم برند شته دي؟
چینی مالونو کې خبرن نشته د خواغي جوړې ده. یعنی اصل مال یې جده تقریبا د شنل والی هغه والی تقریبا 15000 افغاني پورې، هغه تمامي یو پرس یو بیگ. خو یعنی دغه کوالټي چې کوم سره ده یعنی صد متفاوض دومره فرق نکوي. موږ ګارانټي مرکو شپږ میاشتې یو کال پورې.
یعنی تاسو د کاپی اخلي؟
کاپی اخلي،
د برند کاپی.
بالکل.
قیمتونه څنګه دي؟
قیمتونه چیرته مست اصل سره دي تقریبا وو هغه کې یعنی تقریبا 80% تخفیف سره زده. او دروغ پکې نشته، در اختیار دغه.
او څنګه خلک بیا اخلي دغه کاپی؟
نن مو سرغلی و په خوشاله باندې مایکل کورس واغس سره هغه سپین نو دغه دواړه جوړه واغس په خوشاله باندې. او ورته ویل چې دا اصل نه دي، خو ساخت او جنسیت بیخي کیفیت ډیره ښه.
دا چې اصل نه دي خپل برند نه دي کنه، او کیفیت دې یعنی د برند راټیټ ده، خو کاپی دي. دا څنګه غلری کیفیت
اصل کې دی؟ اوریجنل او دی کاپی چې کوم د دې ما فرق نه کوي. صرف او صرف هغه اماغه دکان کې خرڅي چې کوم دکان کې یعنی دی بدی په نوم باندې هغه موند مروخ کوي. د بوت چې خو ته راي خامخښ کیږي د سکول هم نشوقیا خلک اغون دي شپږ میاشتې درې میاشتې نه بعد حتا کې بیبل علی
بیا هم یعنی تاسو کوشش کوي چې هغه مالونه راوړي چې لږ اصل ویزه کې دلته افغانستان کې اقتصاد ضعیف ده، خلک چې شیخ لغوار چې ډیر دوام کوي.
اوس کدی دي کې کدی کې موږ هغه راوړو کنه قیمت راوړو یو قیمت مطلب دا چې هغه اوریجنل راوړو دلته دم چې واسط نشته چې وایلی 15000 افغانۍ یا 2000 افغانۍ پورې چې بوت ته بيخي غنه کې کلارکس راغلی کې وځي کې هغه چاونه ز دکان بند شو.
یعنی تاسو خلکو واسطه ګوري بیا داس
ماغه سره وو
مننه کوم جان.
تاسو سلام.
او سجی رډو په منځني سپد 2.5 پټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالحکیم جمالی د فرا له بکوا ولسوالۍ لیکي حکومت ته له امنیتي پلوه د فرا امنیت ته پام وکړي، دلته وضعیت ښه نه دی. اسلامیار د پکتیا له جاني خیلو بیا لیکي په جنگ کې لشکېلو خو او خوړو چې په دې یخه هوا کې عملیات و نه کړي ځکه چې ډېر طرفات به ملکیانو ته واوړي. ګلزمان صادق د کونړ له مرکز لیکي زلمی خلیلزاد کولی شي د سولې له خبرو سره مرسته وکړي. محب الله له زابل لیکي له خلیلزاد مننه کوم چې د افغانستان د سولې لپاره سخت هڅې کوي. عنایت الرحمن د کونړ له نشکام څخه لیکي هر څوک چې د افغانستان د اوبو پر بندونو حمله کوي دا حمله د روس د یرغل په څیر ده. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د معارف وزارت باید کلنۍ ازموینه را نږدې کړي ځکه چې هوا یخه شوې ده. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکي د افغان ښوونکو معاشونه باید زیات شي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي د ولسي جرګې ټاکنې له فساده ډکې وي. عبیدالله له کابل لیکي د ولسي جرګې انتخابات به دا ځل له فساده پاک وي. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی لیکلي د ولسي جرګې د ټاکنو نتیجې باید ژر اعلان شي. دا خبری مجله مو همدلته پای ته ورسیده. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. سهار مو بخیر احمدی.